د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د دو بجو بخبرونه کې هر کله به تر دونی مو پور به تاسو ته بلا بل ریپورتونه وړاندې کوو هله دا چې را سره اوس او ځان په هر څه خبر کړي او په بقپاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ته یو اونیزه خبرونه وړاندې کوو نه هله دا چې هغه هم را سره ووري او تر اخره پور را سره پات شي لومړی به ګولایا ساسته د یو خبرونه وایي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی دا چمن سوداګرو د پرلطوالو په ملاتړ کار بندیز کړي په پاکستان کې د ځینې سیاستوالانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي او اوکران وای د روسي په برید کې د برتانیې د یو خبريال په ګډون شپاړس کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل په چمن کې د روان پرلط مشران وای نن با په چمن او سبا د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د چمن پرلط په ملاتړ کې کار بندیز وي دا خبر د پرلط مشر غسولا اچکزی نن مشال لوي توکړه نو مولي زیاته کړه
زموږ پرلط دوینې میشتې وسوي جواز ریاست نو اورې دي بالکل نن موږ شټړول کړی دي په چمن کې ټولت قانونه باندې او سبا سبا چمنون باندې کوټی پوری به ټوله شټړډونی دا زموږ هشتي په هشتي قدمونه
دا په داسال کې دا چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد د اکتوبر لې 20 مې راځي په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځای لغړی اتحاد لخوا پر لتر واندې د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټه د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا درلودل لازمی کړی دي خو پر لطوال وای دوی ته دا د منلو وړ نه ده او غوښتنه کوي چې پولیس تاثیر موسیدونکي دي په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری تګ راتګ ته پریښودل شي په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکخانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل شوي دي پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د انتخاباتو کمیشن یې په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي دا خبر د یاد ګوند لخوا د دسمبر پر 10مه په ایکس پاڼه په یو بیان کې شوې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر پرون د دسمبر پر 10مه په ایکس پاڼه لیکلي چې د نامزدګۍ ټول کاغذونه سمبل خو په حتمی فیرست یا لیست کې نوم شامل نو علي وزیر په 2013 کال کې په ټاکنو کې د جنوبی وزستان د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر جان منګل د نامزدګۍ کاغذونه هم رد شوی دي نو موري پون په ایکس باندې لیکلي چې د 2009 کال رئیس د اماراتو کې د وسیدو اسناد لري او له هغه مودې رئیس د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنو کې برخه اخستی او بریا ترلاسه کړي نو موري ځا تکړه دا زلزکه د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړ شوی چې د بلوچستان د ولس اواز په پارلیمان او په ټولو ځایونو کې راوچت کړي وو همدارنګه د پخوانی وفاقي وزیر او عوامین مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم په ایکس باندې ویلي دي چې د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړل شوی دي نو مولوی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د نامزدګۍ کاغذونه ځکه رد شوی چې دولس کال مخکې د مری په یو هوټل کې د شپې تیرولو 972 روپۍ نه دی ورکړي دا په خبره ده له ولس سره د ټوکو په معنا ده خو د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردیدو وجوهات پر هغوی رواني یو شمیر مقدمه بللی خو د نورو ګوندونو او مخخانو په اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د فروری پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره د نوماندۍ کاغذونو د منل کېدو یا ردیدو موده پرون پایته ورسیده خو دا چا چې کاغذونه رد شوي دي هغوی کولی شي د جنوري تر درېمې په عدالت ته لاړ شي په شمالي وزستان کې د اوتمنځي جرګې مشران وایي له حکومتي او فوجي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته یې د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي دا خبر د یاد جرګې وایان مولا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو تر وروسته کړي د ویل د چارواکو لخوا سلويخت بندیان تر خوشی کېدو او د غښتنو پاړې ډاټ تر لاسه کولو وروسته ټول سړکونه خلاص کړي دي خو نو موري دا ونه ویل چې د کوم غښتنو پاړې ډاټ تر لاسه کړي او خوشی بندیان په سن نیول شي وو او د منځي جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وجونو او نورې نامنې پر ضد احتجاجونه کړي چې وروسته د انتظامی او فوجي چارواکو تر ډاټګیري وروسته ختم کړي وو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتې شو سلګونو کانټینرو لیک ته اجازه ترلاسه کول په حساب بوختي د دې خون یو موصول خانجان الکوزی پر مشالو تیویل سکم 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې سار پاتې دي. د ویل درینیم زرا کانټینر ته اجازه ورکړل شوې چې سی په لار دي او زیاتره افغانستان ته رسیدلې دي. پاکستان د اکتوبر پر 3 مله افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری سړون کې بدلون راوستل او لدی لکبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې سار پاتې شول. اوکرانی چارواکو ویلي روسیې د شپې ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف ښار یو لوی هوایي برید کړی چې د استوګنې ودانۍ، یو طبي کلینیک، یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړل. د خارکیف ښاروال دفتر په ټلګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د اوکراین څارنوالي ویلي چې 44 تنه زخمیان هم دي. د مرګ ژوبلې سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د اوکراین د کورونا چار وزیر ویلي چې د قربانیانو په منځ کې د برتانیې یو خبریال هم شامل دي، خو په دې اړه نور اضافي معلومات نه دي ورکړي. د اوکراین فوج خبر ورکړی چې روسیې له لویدیز بلګرود سیمې څخه سو ایرانی سخته ډرون توغولی وو. او روسیې خبر د کرکټ د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د کرکټ د دریو شل اوریزه لوبو دوه مالوبه نن کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه نن د افغانستان پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې پیل شي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. دا د مشالو ډی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته ګلایز اوڑان دکړه. لکه څنګه چې موږ درته ویل په دې غړې کې په لومړی نیمه ګټه کې تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو. لومړی ریپورت د چمن په اړه دی. د چمن پر لټوالو لنن څخه په خار کې د ټولو دکانونو د تړلو پریکړه کړې ده. کاروبارونه بند دي. دا پر لټوال دونی مو میشتو راهسي په چمن کې ناستو غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت پر دغه لار افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. پر لټوال وایي چې حکومت یې غوښتنې نه دي منلې، نو ځکه اوس لومړی چمن ښار او بیا د بلوچستان پلازمینه کوټه بندوي. په همدې حال کې د پاکستان نگران حکومت ویلي چې افغانستان یو بیل هیواد دی، نو ځکه باید ورسره بې پاسپورټ او بې ویزې سفر نه وي. په اړه د سبنم سمد شبنم رپورټ اورو.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د اکتوبر 18 روان پرلت په ملاتړ د ډیسمبر پر 1 سوداګرو او دکاندارانو کاربندیز کړی. په دې لړ کې په چمن کې هر ډول کاروباري مرکزونه او دکانونه تړل شوي دي. د دې کاربندیز په اړه په چمن کې روان پر لټ مشر غوث الله د دسمبر پر 1 مشالې ډوته وویل
زموږ پر لټ دوینه میاشتې وسوي نور موږ شټر ډول کړی دی. په چمن کې ټول قانونونه باندې او سبا چمنونه باندې کوټه پرې به ټول شټر ډونی. دا به زموږ هشتي په هشتي قدمونه بیا به زموږ هر پټیز سره کښینې بیا به چې کوم نوې قدمونه ونه لامل ته کوي بیا پر هغه باندې سرکشین.
پر لټوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 1 مشالې ډوته وویل
د خلکو دارومدار د بارډر سره وبستا دی او مژ او کامې بالا تخواس کو سی پسالار صاحب تخواس کو چې د خدای د پاره مژ پاک افغان بارډر د علاقہ دا د پاسپورت کم رجم خلاف کم پیساله ده درې میاشتې ولس ټول پر احتجاج دی. هر قسم ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دی، خواس کو د دې مستقل حل وباسي داخل تر روزګار ورکی د دې پر روزګار دروازې خلاص کی.
د سوداګرو او دکاندارانو په خبره چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نور سیمو کاروبار هم لویدلې دي. د محمد هاشم پنوم د چمن یو دکاندار د دسمبر پر 1 مشالې ډوته وویل
مخکې زموږ کار ډېر ښه روان و. لغړیان ته موږ شنې غوټې به دا خواور کړلې د دې به راوړلې، نو زموږ سامانونه به کې راوړل د دې به بیا خرڅول. کار ښه خوندور روان، نو اوس کار دومره درېدلی دی چې ګرسره هېڅ شی هم نشته. دې دلته دی د ښار د بندیز خبره کړې ده چې مطلب ښار دې بند، موږ وایو کار بند دی نو ښار دې غیبي بند. نو چې اوس خو دوه ورځې درې ورځې دی یاد کړی دی چې لس ورځې نه شل ورځې دی ووایي موږ ورسره منلې ده. نور موږ په خپل ورسره راوتلي یو په خوشي باندې موږ بند کړی یو.
د چمن پر لټوالو د نومبر له 14 له چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلتوالو په خبره چې د پولی دوړ غړتا شاوخوا 15000 کرباري سامان وړونکو موټران درول سوي دي. د پښتون ژغورن غورزنګ په ګډون پښتونخوا ملي او میګوند او امی نېشنل ګوند د چمن ماشومانو او مزدورانو هم په تیر وختونو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي چې حکومت د پرلتوالو غوښتنې ومني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر 23 له هېواده د وتلو امر کړی او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې هم دې اړوند تاسې یو بل رپورټ دراورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې هم ډیره موده بندې پاتې شوې وې. د دې لارو د بندېدو لاملونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښتې او د پاکستان لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورټ شرطونه عملي کول دي. د لارو بندېدو د زرګونو خلکو کاروبار خراب، روزګارونه کم او اقتصاد کمزورې کړی دی. د دې لارو بندېدل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته اوسیدونکو پښتنو پر اقتصاد څومره بد اغېز کړی او د لارو د بندېدو مخنیوی څنګه کېدلی شي، په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصیږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 25 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړې توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت لاړ شي نو ولته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم ایکسپورت لاړ شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړو طرف نه 3400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلې شو چې یو ورځ دیاره بندېدل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3000 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام وه او یوازې د اکتوبر پر 4 له هغه وروسته د څو وخت لپاره وترل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنز ډزي وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 28 په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کې دوه لکبله پرلتوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللي دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته مې وجات راکې، مرزم مې وجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانې صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خاص کریپی د ټول شانکلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې پاکی ډرایور تباکیج ترانسپورټیشن تباکیج روزګار تباکیج ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی معاشي تاوان وسو پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ را تګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمه شال رادیو سره ملګری شئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږې کول شئ چې د مشال ریډیو په یوټیوب بیلابیل ویډیوګانې وګورئ. کوم ځان نه سبسکرایب کړی یوټیوب ته ورشئ، اول ته مشال ریډیو ولټوئ، ځان سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشن یې آن کړئ. اوس یو رپورٹ ته ورځو. تحریک انصاف وایي چې د انتخاباتو کمیشن پر راتلونکو ټاکنو کې د دوی د بنسټګر عمران خان او نورو مشرانو په ګډون د اکثرو کاندیدانو یا نوماندانو کاغذونه رد کړي. د ټاکنو کمیشن ویلي چې پرت شو کې د ځینو کاغذونه بشپړ نه وو او پر ځینو مقدمه وی او کاندیدان کولای شي د جنوري تر دریم پورې پر ضد درخواست جمع کړي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوهر علی ویلي چې د دوی په خلاف سازش روان دی، کوشش کیږي چې د ګون غړي له قومي او صوبایي سملې و راوګرځول شي. داغه په وینا دوی به د دې کار په خلاف عدالت ته ځي. غلام غوسی په اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نوماندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلی ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرننګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13 نیټه د خپور شوی سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوې دي. همدارس په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 22 کاندیدانو د نوملیکنی اسناد رد کړی شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوهر خان او د ګوند نورو مشرانو د تحریک انصاف د ګڼو سیاستوالو د نوملیکنی د اسنادو رد کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې عمل کې ریاستی مشینری په پوره طاقت سره کارولې شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا په خبر شوی ویډیو پیغام کې ویلي شوی چې دا هرڅه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دی.
مری سمیت پاکستان بھر کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی
نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنی اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه د پښتنه کوم چې دا فیصله به ولس کوي که یو څو کسان به په دفترونو کې کوي. مونږ به د دې په ذات عدالتونو ته ځو. د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د 9 مئی د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دی، کوم چې په هغه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو، او د ځینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی، او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوی دی. په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تحریک انصاف دا مشکلات حل شي او کنه. نو په ځواب کې هغه وویل
داسې نه ښکاري چې د تحریک انصاف مشکلات به سل په سل حل شي، ځکه چې دې وخت کې دوه غټې مسلې دي. یوه مسله دا ده چې د کاغذونه مسترد شو، کاغذونه قبول نه کړی شو، او ویلې شو چې د دې کم مشهور خلک دي چې هغه خپل کارکنانو کې مقبول هم د هغې کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو. نو که د کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي، نو بیا هغه د نښې مسله پاتې ده چې بیټ ته واپس واخیستی شي که نه. نو هلته هم گیر دي، او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم گیر دي. نو عدالت که دې له ډېر هم آسانی ورکوي، نو په هغې کې به هم کېدای شي په یو شیز کې ولور کې، نو دی بلکې که بیا هم کمی پاتې کېږي، نو د دې د الیکشن مشکلات به خپل ځای باندې موجود وي.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي په لویه شمېره کې د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د را روانو انتخاباتو په شفافیت ګوتې راپورته کړي شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولي دي.
جمهوریت چې دی کړه، جمهوریت د هغې چې کمې تقاضې دي، نو هغې کې ډېره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی. خو په دې باندې ګوتې اوچتېږي او ډېر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو داسې مواردہ چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي. ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې زیات اعتراضات وي او دا به انتهایي متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د نیوکو او اندېښنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د فیصلو په ضد د جنوري د 3 نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
تعلیم د پاره سهولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلی اونیز خبرونه تاسو ته لګروسته وړاندې کو. خو اوس یو رپورت. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو جرګې له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته د لویو لارو د پرانستلو اعلان کړی دی. دوی دا لارې د دسمبر له 6 راهیسې بندې کړې وي او ویلي وو چې تر څو یې د ناامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي، د پوځ په لاس د نیول شویو کسانو د خوشې کولو او پرمختیایي کارونو لپاره کړې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې به لارې نه پرانیزي. خو اوس د جرګې غړي وایي چارواکو ته د غوښتنو منلو ډاډ ورکړی چې دوی پرې مطمئنه دي، نو ځکه لارې خلاصوي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
شمالی وزیرستان کې اوتمانځای جرګې مشرانو د انتظامیه او د غلطه د فوز مشر جوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوی. د دسمبر شلمې نیټې نه تړل شوي سړکونه یې بیرته د دسمبر دیرشمې نیټې نه خلاص کړل. د جرګې مشران وایي چې د فوزي مشر سره یې خبرې وشوې، ډاډ ورکړل شو. سلویخ نیول شوي کسان بندیان یې ورته خوشي کړل، خو د جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوي یا خلاص کړلی شوي بندیان کم ډول جرمونو کې ککړ ول. د عثمان ځای جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزي چارواکو ورته سلویخ بندیان خوشي کړل، مذاکرات یې کامیاب شوي، خو دا یې نه وویل چې نور یې کمې غوښتنې منل شوې.
ډیو شه د جرګاهال نه بهر میش جرګا وشوه، ډی سی او ورسره جی او سی او د خور کمانډر طرفانه ذمہ دار کاس او یو کرنل دې چې کیو او اهر غلو 40 قیدیون میش ته حواله شول چې سره میش په خپل ملاقات یا وشو او کابینت ته ملاو شول چې نیره سمره مساله وشوه د روډه ولا مساله بندې د مدرسې ول بندې پټوله بندې تفصيلي باخص وشو. نن جرګا دې و حاضره سه الحمدلله میجا خوشالي.
یا د جرګې د نومبر په 20مه هم بنو میرام شاه سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړې وو. د جرګې مشرانو ویلي ول چې حکومت انتظامیه ته د سیمه امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو، خو هغه ژمنه پوره شوې نه دي، نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړی وو او سړکونه یې بیا تړلي ول. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زومان مشال ریډیو ته وویل چې د عثمان ځای جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
چې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لیارې عثمان ځای کوم بند کړي وي، آنل خلوص شولې د ترانزیت کوم کاروبار شان اه لاس ورځې مکمل بند و. د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو، خو دا د پوره میزو د انتظامیه نه د فوج نه دا توکل لري چې داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکرات لیارې حل کوي، وایندا د پوره د روډی نه نه بندېږي.
عثمان ځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړی وو چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې، سو د جرګې مشران مطمئن دي، خو سونه یې پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خو د جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکلې ډرافت په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر منظور افریدي هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړی وو حکومت پاغه پوره وو او خپل ژمنه یې عملي کړې هم دي. د معمولي جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوي بندیان یې خوشي کړل، خو نوموړي هم دا نه به ویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوي بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزي چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوي کسان جرګه ته وسپارل شول، او د سیمه امنیت چې کومه غوښتنه ده د هغې لپاره حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 12,390 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس زموږ خبرونې روانې دي، تاسو اوریدل شئ. مخکې تر دې چې تاسو ته تاندې هلې خبرونه درووړو، د زینو خبرونو مختصره جایزه به واخلو. په چمن کې د روان پرلت مشران وای نن به په چمن او سبا د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د چمن پرلت په ملاتړ کار بندیز وي. دا خبره د پرلت مشر غوث الله څخه نن مشال ریډیو ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لازمي کېدو پر ضد دغه پرلتوالو د اکتوبر له 8مې راهیسې په چمن کې پرلت پیل کړو. د پاکستان حکومت دوی سره مذاکرات کړي دي، خو د پاسپورټ او ویزې د نه درلودو شرط یې نه دی منلی. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل شوي دي. په دې کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې 90% مشرانو کاغذونه یې رد شوي. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او د بلوچستان نیشنل پارټي مینګل مشر اختر جان مینګل کاغذونه هم رد شوي دي. خو دا هغه چا چې کاغذونه رد شوي د جنوري تر درېمه پورې وخت لري چې په خلاف یې اپیل وکړي. راځي اوریدونکو اوس تاندې هلي اونیزه خبرونه باورو. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکارا فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هلي د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلي د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. دا تان دی هلی پروگرام دی اوزو فرخنده اسد پکې ستاسو هر کلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د قبایلی زلو او خاص کر په جنوبی وزیرستان کې د جینکو پر تعلیمی مسلو تاسو ته معلومات درکوم. اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د تعلیمی چارو د خزو د حقونو یو فعاله او خبریاله رضیا مسیدوای د جنوبی وزیرستان د جنکو د تعلیمی پرمختګ لپاره دی به غیر سرکاري ادارې بنیاد خوده دي. د رضیا مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن په نوم دا غیر سرکاري اداره په قبایلی ضلعو کې د نجونو تعلیمی پرمختګ ساری او د ستونزو د حل لټولو کوشش پا کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې رضیا مسید د خپل ادارې په اړه وایي.
ډیره مننه فرخند استاسو او د استاسو د ټول مشال ریډیو ټیم چې تاسو موږ ته بیا مکرر کړه. استاسو چې کوم سوال وکړو پښتنه مکړه چې تاسو د فاونډیشن جوړولو مقصد څه دی؟ نو دا زمونږ چې کوم فاونډیشن دی رضیا مسود ډیولپمنټ فاونډیشن د شاته ډیر سټرګل دی او ډیر محنت دی او زمونږ په ګراوند باندې زمونږ قبایلی سیمې او بیا ور سره کا خصوصي توګه باندې زده وزیرستان خبره وکم. نو ډیر زیات چې کوم حالات دی هلته کوم زمونږ پسمانګی ده کوم زمونږ هلته امن نشته. نو دغه ټول حالات چې کوم په ګراوند باندې ما وکتل چې کلا 2014 کې ما ٹرائبل نیوز نیٹ ورک سارا ٹریننگ وکو اگه نپس ما په وزیرستان کې کار شروع کو ایز اے جرنلسٹ. ما وزیرستان کې لکه ډېرې لرې لرې علاقې ته ځلاړم. ډېر اسسمنٹ ورته وایي چې ما لکه یو ملټی کلسٹر اسسمنٹ هم وکړ د خلکو دلته د حالات. بیا په میډیا باندې په نیشنل میډیا او زمونږ لوکل میډیا په دغه باندې چې څنګه خبرې کیږي او په ګراوند باندې څه دي او د څه شي ضرورت دی خلک څه غواړي د خلکو څه ډیمانډونه دي.
رضیا تاسو د خپل کار پیل د ډیر اسمل خان کوهل ته مو د دسمبر په 14مه باندې د خپل ادارې پرانیسته وکړه. دا چې تاسو د ادارې بس سره کارونه کوي د دغه کار پیل تاسو ولې د ډیر اسمل خان نه واخست؟
اول چې کوم د زنانا د تعلیم اهمیت قبایلی سیمو کې په دغه باندې اوس مونږه سیمینار د زمونږه د فاونډیشن اولی نئی سیمینار دی. دغه شروعات چې کوم دی دغه مونږه د ډیرا اسماعیل خان نه اخیسته دی ځکه چې اوس خو یخنی دا زمونږه خلک زیاتره د وزیرستان نه راشي
لکه سیزنل مایګریټډ دي زیاتر د وزیرستان نه خلک راشي ډیرا اسماعیل خان ټانک په دغه علاقو کې د خپل ژوند کوي او دا اولنی سیمینار دی زمونږه وزیرستان کې ما تاسو ته ویل چې زمونږه خلک په یخنی کې دلته راشي ټانک ډی آی خان دلته زمونږه 80% چکم خلک دی دلته دی نو هغه مین وجه دغه ده چې زمونږه په وزیرستان کې تعلیمی ادارې چکمې دي هغه غیر فعال دي.
رضیا تاسو د تعلیمي ادارو خبره وکړه، حال تک د جنوبي وزیرستان ته پوزه تاسو نو کوم نه، هلته د جینکو سکولونو او کالجونو څومره فعال دي؟ تاسو به د دغې سیمو جاج اخیستی وي کنه، نو څه معلومات لري؟
زمونږه اکا ټیچرز میل دي او کا فیمیل دي، هغه ګوست امپلایز دي، خپل ډیوټیانې نه کوي او سکولونه دغه غیر فعال ولاړ دي. خلک تعلیم واړی خلکو کې د تعلیم تند شته دي، خو الته هغه ماحول نشته، الته اپورچونیټیز نشته، الته سہولیات نه دي ورکړی شوی. سکولونه کا بلډینګز مونږ خبره وو کې حکومتي چکم سرکاري بلډینګز دي، سکولونه دي هغه شته، ډیر زیات جوړ شوی دي، خو خالی بلډینګ هم چاته تعلیم نشي ورکولې چې سو پر الته پغی بلڈنگ کے ٹیچران نوی، پغی بلڈنگ کے مینجمنٹ سٹاف نوی، آغا بلڈنگ فحال نوی، نو خلقو تا دا تش بلڈنگ چکم دی آ فائدہ نشید رسولے.
دا په داسې حال کې دا چې د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ محکمې په یو وخت پر شبې سروې کې ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې د جینکو د تعلیم شرح لا هم ټیټه ده. د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې غربت، د ښځو استادانو کمی، نامنی، ټولنیزې مسلې او په تیرو کلونو کې د کورونا وایرس وبایي حالات هغه مهم وجوهات دي چې تر مخه یې په دغو سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. دا چې هلته عام ولس د جینکو د تعلیم باره کې څه فکر کوي، ځکه هلته د ځینو روایاتو له وجه هم په تیرو کلونو کې جینکۍ سکولونو ته له تګ نه منی شوي دي. په اړه یې رضیا مسید وایي،
او زمونږ په خلک د تعلیم غواړي، د جینکۍ تعلیم هم غواړي، د هلکانو تعلیم هم غواړي، خو مصیبت دغه دی چې زمونږ خلک کې آشعور نشته، اپوها نشته چې زمونږ خلک د خپل سکولونو د پاره چې الته په کلی کې جوړ شوی دی غیر فعال دی. د دوی چې کوم ماشومان دي هغه دغه سه بې تعلیمه لوی کیږي، نو هغه د پاره आवाज اوچتول، د هغه د پاره احتجاج کول، د هغه د پاره حکومت باندې، ایجوکیشن ډپارټمنټ باندې پریشر اچول، نو دغه پوها زمونږ په خلکو کې نشته. او بلا ورسره چې کومه بلا یو غټه ستونزه ده، دغه ده چې زمونږ علاقې یو کلی کې لکه سکول دی، الته پغه کې ټیچران دي مختلفه میل او فیمیل ټیچران دي، د ګرل سکول دی یا د بوایز سکول دی، پغه کې ا لوکل دي، او هغه لوکل ټیچرانو د هغه لوکل غاده پاره زمونږه لکه خلک چې دا زمونږ د کلی ماستر دی، دا زمونږ د کلی ماستر ده، اوس کا مونږه د سکول فحالولو د پاره اواز پورته کی، نو دا به مونږ ته جرګه کې نوي د ټیچر او یا د ټیچر د کور والا به مونږ ته جرګه کې نوي چې تاسو ولې زمونږه نوکری خراب کړه.
دا مشال رادیو دا.
د یو این ڈی پی په مرسته شوی وروستی سروې کې ویل شوی چې دوی د وو قبایلي ضلعو د شپږ څلوېښت زرو کورونو نه معلومات راټول کړي وو چې تر مخه یې 50% ښځو یا جینکو تعلیم نه وکړی او 1.5% سړي یا هلکان یې تعلیم یافته وو. د مومندو د جینکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین ناز هلته د جینکو د تعلیمي پرمختګ او د سکولونو په اړه وایي،
خبر ہے
شاهین ناس تاسو دغلتا په مومندو کې کار کوي کنه نو تاسو سوینه چې غربت چې دا د جنکو په تعلیم کې څومره رکاوټ جوړی دی او او دا تاسو چې خبرو کړی چې یتیمان چې نه کې زیات دي نو دا ولې سو سو جاده چې دغه تر نسکول کې زیات دي د علاقه کې دا پرائمری سکول دی که میڈل دی که های دی د یو این ډی پی په مرسته شوی په دغه سروي کې د قبایلي ضلعو د 15,000 نه زیات ښځو او سړو نه معلومات راټول کړل شي وو چې زیاتره پکې ویلي وو چې هلته د جنکو تعلیمي شرا ټیټه پاتې شوی. بلخوا د رضیا مسجد په غیر سرکاري اداره کې یو کارکونکي محمد نومان مشال ریډیو توای دوی بهال ته د تعلیمي پرمختګ سره سره د خزو او شینکو پر نورو مسلو همکار کوي او هڅیدا چې په دغه اړه په ټولنه کې پوها زیات کړي.
موږ د پلیټ فارم په ثرو باندې فیمیل ایجوکیشن او فیمیل امپاورمنټ باندې کار لګیا کړی دی. د ویمن امپاورمنټ یا فیمیل ایجوکیشن باندې موږ لګیا یو. اچھا مش دا پلیٹ فارم د شاته ډیر سټرګلز دی لکه موږ اوس په دې پلیټ فارم تر باندې لګیا یو چې موږ په هیلث باندې کار وکولتا او په ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن باندې لکه میل سکوم دی هغه په سیټی ایریا ته د راتلای شي د دې طریقې جوړیږي چې د خپل تعلیم حاصل کی هاستل کې اوسېدل شي او فیمیل پر ادا پرابلمز دی نه شي راتله. نو موږ په دې پلیټ فارم تر باندې لګیا یو چې موږ د دې ته ادا موږ نه کوم کې جی دا سہولیات ایجوکیشن باندې دی یا هغه کا په هیلث باندې دی ا دویلته په ټرایبل ایریا کې ورکو دغه لپاره موږ ته دا خلکو هیلپ هم پکا دی لکه ډونر سی کوم دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
دا تاند هلی پروگرام دی او ریتونکو په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا ویش لکه ماشومان سکولونو ته نزي خو بیا ځینې غیر سرکاري ادارې د غشمیره زیاته خای. بلخوا د رضیا مسجد د پرمختیایي غیر سرکاري ادارې د قانوني چارو یو کارکونکي فوزیا حسن مشال ریډیو توای اوس د وزیرستان ولست جنکو تعلیم غواړي او زکه خو هلته د سکولونو د بیا فعالیتو غوښتنه کوي.
دا وزیرستان چې کوم خلق ته اغوایی چې عام خلق چې دا اغوایی چې موږ جنکای سبقونه وایي خو بد قسمتي سره الته چې کوم سکولونه دي اغه غیر فعال دي اور ګوست امپلایز دي الته جنکای دغه لپاره ډیر احتجاجونه وکړل چې کوم موږ ادارې دي اغه الته ټینټ سکولونه هم جوړ کړل ایوا علاقہ دا ډیره بیکورد دا الته هم د مت سره 180 جنکان دي اغوایی سبق اور هر نن سبا چونکه دغه دور دا د تعلیم دور دا هر چوک وای چې موږ په دغشي مخته لاړ سو هغه ام خلک هم دغه نظریه ده چې دلته چې کوم جنکیانې دي هغه د سبق د پوره ډیر مخته اقدام وکي او د موږ دا سیمینار مقصد هم دغه ده چې موږ د گرلز ایجوکیشن باندې چار وکړو اور هغه اهمیت خلکو ته ور وشي چې اور موږ دلته ډیجیټل سکلز هم ورکوي جنکی ته اور دا سیمینار مین مقصد دغه و چې خلک پوی هم کی اور هغه مخته چې کم موږ سره ډونرز وي هغه موږ سره ملاو شي.
رضیا مسید چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د هلته د یوې خبریالې په حیث هم کار کړی وای، دوی کوشش کوي چې هلته د جنکو د تعلیم او کار روزګار په اړه د خلکو سوچ او فکر کې مثبت بدلون راولي.
زه خو به دا وایم چې خلک ډیر زیات خوشاله دي، خلک غواړي تعلیم، د جنکی تعلیم. زه به په دغه کې تاسو ته یو دوه مثال هم درکم. زمونږ په وزیرستان کې چغملی علاقه کې یو د جنکی اسکول دی، اغه اسکول دو جنکی چکومې وې 2019 کې، د اغه اسکول ماشومان جنکی اغه بهر راوتی وې، اغه یو کیمپ لګول او احتجاجي درنه کړې و، او دوی چکوم سلوګن وی اغه د وی چې هم اسکول می استانیا گھر می، مطلب جنکی ماشومان چکوم دی اپ اسکولونو کې دی، خو زمونږه ټیچران او ټیچرانې چکوم دی اپ کور کې ناشتي خپل ډیوټي نه تر لاسه کوي. نو ډیر زیات سو ورځې د دوی د احتجاج روان و د خپل سکول لپاره چې مونږ ته د زمونږه سکول فعال شي، مونږ ته د ټیچرانې راشي چې مونږه تعلیم تر لاسه کو او مونږه د خپل علاقې لپاره سکار وکي، مونږه کې پویا راشي. زه په خپل ورغلی وم دغه 2019 کې چې کله د احتجاج شوو، نو هغه نه پس آ سکول چې کوم دی یو پریشر رالو، میډیا دا خبره هایلایټ کړه، مختلف هر چرته به دا خبرې کېدې، ایجوکیشن ډپارټمنټ باندې ډیر زیات پریشر رالو. نو هغه آ سکول الته فعال کړو، ټیچرانې چې کومې وي آی ورته تیارې کړې، ورته راوستې، اسکول فعال شو.
او بل خبره دا هم د کنه رضیا په قبایلی ضلع کې خلک دا هم وایي چې لومړی باید امن وینو بیا نورې خبرې. تاسو چې کله خلکو سره خبرې کوي نو هغوی دې باره کې سوایي؟
زه به داسې وایم چې واقعي دا خبره ټیکوم ده چې قبایلی سیمې چې کومې دي خصوصي توګه باندې زمونږ وزیرستان دغه بالکل نامنی سره مخامخ دي، او دغه بنیادی وجہ دا هم ده چې مونږه بارډر ایریا کې یو، افغانستان سره بالکل مونږه لګیدلی یو، افغانستان کې چې کوم حالات راځي او هغه په مونږه باندې هغه ډیر زیات اثرات وي، نو دا نه انکار خو مونږه نشو کولی. خو زه به دا خبره وکم چې په وزیرستان کې لکه څومره هم ما کار کړی دی، وزیرستان کې ما اسسمنٹ کړی دی، نو زه دغه نشم ویلی چې د نامنی له وجې هلته تعلیمي ترقی نه کیږي، ځکه چې که مونږه وګوري په وزیرستان کې پرایویټ چې کوم سکولونه جوړ شوي دي د ماشومانو د جنکۍ، هغه حالات چې چر څنګه هم وي لکه حالات خو سیم دي په هره پوره وزیرستان کې چې کوم حالات دي، کوم اثرات دي، دغه ټولو باندې یو شانتي دي، خو بیا په دغه کې زمونږه پرایویټ چې کوم سکولونه دي هغه کې د جنکۍ او د ماشومانو انرولمنټ هم ډیر زیات دی، او هلته اوس پر چا دمکی هم نه ده ورکړې چې تاسو دا تعلیم ما ورکوئ، تاسو دا سکول بند کئ، دا تعلیمی سرگرمی ولې کیږي؟ هغه باقاعده لکه ډیر لرې لرې نه ماشومانو جنکۍ په خپو مزل کوي او هغه سکول ته راځي، پرایویټ سکول ته، ځکه چې افعال دي.
او رضیا مسید کومګو ګورونو په دیوانه کې هم په دې ورسته او میاشت کې د جنکو د سرکاري کالج د فعالولو لپاره یو مظاهره شوی و، پکې جنکو زده کوونکو هم برخه اخیستې و. هلته د جنکو لکه د کالجونو شو یا هایر سکولونو شو دا څومره دی او څومره فعال دي؟
زمونږ وانا کې ډیگری کالج د جنکۍ چې کوم ډیگری کالج دی هلته جنکۍ مجبورې شوې بهر راووتلې، په روډ باندې ناستې وې، هغه احتجاج وکړو چې مونږ ته د زمونږ ټیچرانې چې کومې دي، زمونږ پروفیسر دي، لیکچرر دي، دا د مونږ ته راشي، مونږ ته د تعلیم راکړي، تر څو پر به مونږ په نقل باندې هغه پیپر ورکو، تر څو پر به مونږ داس پاس کیږو چې مونږ نقل ورکو، په نقل باندې مونږه پاس شو، او مخه تا کچرته انټرویو وی، مخه تا نور سره زین، مونږه په سهم نه پوهیږو، ډیگری خو به مونږ سره وی، مونږ سره هو سرٹیفیکیټ وی چې مونږ میټریک پاس کړی دی یا مونږ ایف اے کړی دا یا مونږ ایف ایس سی کړی دا خو مونږ ته د څه پته هم نه لګي مونږ په تیارو کې یو په لحاظه زمونږ چې کومې لیکچرز دي کومې پروفیسرز دي هغه د مونږ ته راشي مونږ چې مونږ ته تعلیم روښایي مونږ زده کړه وکړو لکه هغه هم احتجاجی درنا کړی وه دغه سه سره روغه چې کومه جنوبی وزیرستان علاقه ده پغه کې هم جنکی احتجاج کړو چې مونږ ته دا فیمیل ټیچرانه راشي چې مونږ خپل تعلیم ترلاسه کو مونږ زده کړه وکړو په وانا کې هم مختلف سکولونه د جنکی سکولونه چې کوم دی پغه کې جنکی او هغه والدین دغه احتجاج کړو چې مونږه ماشومانو د پاره د ټیچرانه راشي د سکولونو د فنکشنل شي فعال د شي چې مونږه ماشومانې لوریانې دغه تعلیم ترلاسه کی د زده کړو کې لکه خلک ډیر زیات ډیماند دی ز پخپل وزیرستان کې مختلفه علاقو ته چې کله زم کوریج کوم نو زما اول چې کوم سوال وی ادغه وی چې تعلیم بارے کې تاسو څه سوچئ خصوصي توګه باندې د جنکی تعلیم نو هلته خلک دا غواړي
او تاسو خبر وکړه چې اوس خو بدلون راغلی او د جنکو د تعلیم باره کې د خلکو سوچ او فکر هم بدل شوی دی یا یو بدلون را روان دی خو بیا ځینې روایت هم داسې دي چې په دغه لار کې خنډ جوړوي نو تاسو دې باره کې خلکو سره خبرې کوئ
لکه اکثریت خو د تعلیم تند شته پکې چې تعلیم غواړي خو لږ داسې اقلیت کې به زه ورته وایم چې داسې خلک هم شته چې هغه د جنکۍ د تعلیم په حق کې نه دی او هغه چې کوم ریزن پیش کوي هغه د وجه ده پیش کوي چې جنکۍ ته د تعلیم ضرورت نشته ځکه چې دغه مونږه نوکری نه پکو چې مونږه دوی بهر ولېګو مونږه لکه یو جنکۍ چې وی هغه د کور کارونه زده کی اخلي د سمره هم د کور مینجمنت ته لکه د کور کارونه دي از دکی دغه خو باوادی کی بل کور ته بزی نو دغه واجب نه مونږه نه غواړو چې جنکۍ تعلیم ترلاسه کی ځکه چې هغه به یو کور سمبلوي واده به کیږي او ماشومان چې کوم دی هلکان چې کوم دی بس هغه د تعلیم ترلاسه کوي ځکه چې په ومن مخته ځمواري به راځي هغه به کور د پره ګټه کوي روزګار به ورته کوي پیسې به ورته جوړوي نوکری به کوي نو هلکان د پره تعلیم خو ټیک دی خو د جنکۍ د پره دغه ضرورت نشته دی
اوریدونکو په 2013 کال کې په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شو چې د نورو خبرو سره سره پکې د تعلیمی پرمختګ دغلته د ډنګل شو سکولونو د بیا جوړولو او د نورو تعلیمی ادارو د جوړولو خبرې هم شاملې دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانی صوبایي حکومت ویلو دوی هڅه کوي چې په قبایلی ضلعو کې تعلیمی پرمختګ ته زیات پام وکړي خو بل خوا کارپوهان وایي حکومت دغه مسله له پامه غورځولې
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې تاسو خو زو خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو داو ته دیونه تاند هلي پروګرام اوس از فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده پامان
پخپلا مهربانا
سنما رب تک پخپلا مهربانا او سنما
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
کتاب رکھے لاس کی کتاب رکھے دیش پہ گلا سلام